السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې بووري چې تر شپږ کلن ځند ورسته چینایي انجنیرانو د عینکو د کان چارې پیل کړې. دغه چارې تیر ورځ هلته د یو سړک د چارو له پیل سره هممهاله په رسمي ډول پرانستل شوې او تمه ده چې تر دوو کلونو پورې عملا د کان د کیندنې چارې پیل شي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې 80% کې خځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمهیزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوي دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان له لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغه درې ادارو د افغانستان په 33 ولایتونو کې له 978 ښځو او یو شمېر نارینهو سره د مخامخ مرکو په بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي دي چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو وقت له رسیدو وروسته په بیلابیلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولي دي چې په وار وارې د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له څلور کلن ځنډ وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو څلور ورځو کې تر 400 ډیر په بورې بار لاری د تورخم له لارې افغانستان ته داخله شوې دي. د پاکستان دان ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اگست تر نیمایي پورې 150,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې دننه بیا د بورې قیمتونه لوړ دي او پاکستانی امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لوی لاره ګزمه کوي چې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بورې یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځني نندارتون کې 1,000 غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2 هیوادونو، سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او له 2,000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په 1,000 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 23 پرانستل شوی او د شنبې تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوی نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغه وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو تر وروزي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغه وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یک شنبې راهیسې چې هغه پر یک شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی وو. ولس ته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستي نماندې په توګه ملاتړ اعلان کړی او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې اکشنبې په ورځ له ټاکنیزو منډو تر ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوز پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یو خبري غونډه کې د دوی په ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خبرو کې پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغه ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2028 کال د المپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,500 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 22 ډوله مسابقې د اگست 13 نیټې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خو په لاندې خبر برخه کې دا راپور اخلو چې تر 14 کلن ځنډ وروسته چینایي انجنیرانو د عیناکو د کان د پروژې چارې پیل کړې. د طالبانو چارواکو هیله ښودلې چې په دغه چاره کې د ګړندیتوب نه کار واخیستل شي تر څو راغلی ځنډ جبران شي. اټکل دا دی چې تر دو کلونو پورې به عملا د کان د کیندنې چارې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې له احمد شي براورو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړي کارونه رسمن د چهارشنبه پورې شروع شول او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماټانو او سوداګرو سره د پټۍ له قطع کېدو سره یو ځای دغه سړک ته جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین لوی دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پرس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وایي چې یو وخت روسي انجنیرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 مترو پورې لا هم مس و او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې ونه کړې. ښاغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، ټغر ده، تشتک ده، شاوخوا نورې عادي چې هلته هم د مسو پرمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا به کم وي. دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم دی. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ښاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پرس اژانس لیکي چې د نامنویو پیشې په افغانستان کې کمی شوي دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا 2 کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې شایي لږ تر لږه 2 کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سږ کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بیساري ډول لوړې شوې او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
وام اورېدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهارشنبه پیل شوې. طالبانو خوشبینی ښکارا کړی ده چې تر 2 کلونو پورې به لکانا د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې یو وخت له یو شمېر بهرنیو انجنیرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستی. پوهان موسازی وړاندې وایي
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي دا شرکت کولی شي دا کارونه
یو خود شرکت کارونه دی. بل لور ته که چیرته خپل کان ته راشو، په 2008 کال کې چې کله د دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خپاره کړل چې اول خو هلته لرغوني آثار دي، البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم وه. که چیرته د دغو آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي، او بیا ویل چې ټونلونه بالته ورته وهل کیږي. آیا دغه رقم استخراج ممکن ده چې په دوه کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه ده، او کاند استخراج پروسه خو اوږده یې، اما پیلې د امکان نه لري نه ده که چېرې ټکنالوژي د ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی دلته راوړی شي او راوارېږي کې دلته، ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي چې یو په لوس ډول سره دوکې د سرمې استخراجوي، او یو دا ده چې د ځمکې لاندې استخراج کوي د تونلونه وهي. دا چې دوی په کومو برخو کې عینک کې دا تصمیم لري چې هلته د ځمکې د سرمې استخراج کړي، یعنې څه د هغه بیکاره مواد لري چې او کان ته ځان ورسوي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کړي، او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې ده هلته تونلونه وهي او مختلف خصوصیات پکې ګردنني او د دې سپانه راوباسي. پیلې امکان لري خو چې منتب کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي، پیل د کان د ایستلو پیل امکان شته، اما دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي دا خو ډېر
نه طبیعي خبره ده. ټول کان خو ډېر شایم دی. دلته یو بله خبره ده، شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک کېده ارزش یې 3 میلیارد ډالر و. تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بیې اوج ته رسیدلی دي، او له دې نوې ای آی ټیکنالوژي سره او له دغو نویو موټرو سره چې برقي موټر په دنیا کې په زیاتېدو دي، د مسو ارزش به نور هم زیات شي. فکر کوي چې دغه کان اوس هم دومره ارزش باید ولري چې په 3 میلیارد ډالر د دې تړون وشي، او که نه په دې کې څه تغییر راغلی دی؟ البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او که نه پخوانی دی.
د تړون په ارتباط کې زه هم لکه تاسو چې خبر چې بل تړون شوی که نه دی شوی خبر نه یم، اما داسې یو شی شاید په پخواني تړون کې هم وي که چېرې دغه ساحت پراخېږي او دلته ذخایر زیاتېږي، نو هلته به بیا دوباره د سر
یو خدا ده چې په کان کې څه تغییر راځي او تړون کې به تغییر راځي. یو دا ده چې فرضاً شپاړس کاله مخکې اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغییر راغلی دی، دا هم په تړون تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې دا د اقتصاد باندې د دوی ترمنځ داسې یو تخنیکي ستونزه ده چې زه نظر نه شم ورکولی، ځکه زه خو یو فني رایي مه د متخصص مه د معدن، او دا یو تخنیکي ستونزه ده تړون نه چې وخت په دې تېر شوی او دغه د تړون کار یې ځنډولی ده.
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اورېدلی چې یو وخت دی هم د هغو انجینرانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې یې برخه اخیستې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په یوه نوې درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترین یا تر ټولو کم اعتبار لرونکي پاسپورټونو په ډله کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورټونو تقاضا زیاته ده، او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې ډیری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښیي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کېږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 23 خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او 102 ځای لري. د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورتونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 کلن تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. دغه ارزونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمیر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي له 20 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګله دېش، رواندا، هایتي، مالدیف، کمبودیا، سریلانکا او یو شمېر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورټ لرونکي له ویزې پرته سفر کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي. د کابل اوسېدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو ستونزو وروسته یې پاسپورټونه ترلاسه کړل، خو د ماشومانو د پاسپورټ لپاره لا هم انتظار باسي.
یو توانېدلی چې خپل ټول کورنۍ خپل پاسپورټونه لاسته راوړو. دوه میاشتې مخکې موږ تقریبا شپږ میاشتې انتظار وروسته ما او خاوند مې خپل پاسپورټ لاسته راوړ، مګر زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورټونه نه دي ورکړي. زندګي سم وخت باندې معینه وخت باندې موږ پاسپورټونه موږ په لاس کې نه راکوي، ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورټونه لاسته راوړو او افغانستان کې شرایط خراب دي او یعنی له دې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي.
کس نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن، مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي او د یو کس لپاره یې لګښت له 1500 تر 1000 ډالر پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي، دوی دا پیسې ورکولای شي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي.
حالو فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورت گرفتن یک ماتم شده.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورټونه ترلاسه کړي دي. د هیلني پاسپورټ شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره له هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورټ لري. فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسي لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریه، یمن، بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپلو پاسپورټونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي. د هیلني پاسپورټ شاخص یو نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولای شي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړي.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیر له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي،
خونه پدار بریم اجازه نمی دادن، می گفت شما فقط تنها کار
د پلار کور ته ایده تاگ اجازه نرا کولا، ویلی تا باید دو کور کارون سنبال کری، لکه دونو رو خود غونده خوادونه او دو دوستان و لیدلو تا حسی هم نشوم تلی. نمی یادی که چه سمی جامی می خوستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وام د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بیرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګرنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوې وي، اما کله چې ده د خسرګرنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړې، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدور په صفت باید ووسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدور په صفت خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورادا کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسې انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېر سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور څخه بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه موږ ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شو بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ، یو مېرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم اموخته شي د دې په محیط کې. ځکه چې روابط متقابل دي، کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. آغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي. مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخ یې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړه، بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او په هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه، دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشایند فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، حتی پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته څه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده عقدی دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري، البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي، پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي، هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي کېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي، انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد، هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي، چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم، سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی، ګذشت کو لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا دی اوس تحصیل نه پاتې شو، لږ ځره چې قد یې اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی واغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخ ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان، ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري، بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي، هر چېرته د دوی پاکړه خبرې کېږي، پاره اجتماع کې په دلته والته و کورنیو کې، نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلې امیل درته وایي چې کله چې له نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چېرې پوه شي نو ډېره سانه ده، دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي، هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي محبت لورینه یو بل ته باغه صورت کې ژوند ډیر خطو کې پرمخ ځي هغه کورنۍ پرمختګ کې یا کورنۍ ټولنه کې خو نوم خوان کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري دا خو ډیر ضرور دی انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیزه کوي
بله
خلک ورته ښه نظر ګوري
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
یعنی لکم قربان
کابل کې مود یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهدا باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل وعلا په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یو جلۍ ته وشي باید دغه یو څه یو ډول وي همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت نو یعنی دوی اکثره پلانونه د دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردې کور دزي نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي یعنی ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شې یا مدلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی په دې چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو غوڼي چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو ویني وړ ولا تاوتری خواله په دلته رامنځته کیږي په البته کله چې دغه وادي کی هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نو ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي نو دوی د ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتری خواله په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای ادي خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تولګر شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخې ته کار وکې البته یو شرط ده چې دغه حقوق واجب نه دي خو د خپل دی شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلاره دی خوخې دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړو چې مونږ یو مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره ومنې ځکه غوی مو بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هر څه پر ځای کولای شي
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کړه نه پرې خودل کیږي په کور کې یا کاروبل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د سیاو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارمله وله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غژتون زلامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې دی خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د هغه حقوق تر پښو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې د غژتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غژتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ په خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مثلا زخم نه ورکول کېږي خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي خپل داسې یعنې دغه خاوند دی مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغلی یا د انګور راغلی ما ورینداره راغله په دې مانا چې ما غلام شوه دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم ما خاوند قرار نه سي لیوار پې امرونه کوي چې ماته دغه وکړه یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي خسر ورته ځان نه خاوند جوړوي یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نه شي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه دفاع وکړو که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو زما باندې حق نه لرئ نو دا په دې مانا چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده که چېرته د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني مثلا خواښې خپل حقوق پېژني همدغه چې دا خپل کومه انګور چې د خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني خاوند خپل حقوق پېژني زوجان حقوق چې دي نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا په خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګورئ تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو به د دې په حق باندې نه واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي دا یوازې د دې ښهوالی ده د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ باید بښنه وغواړئ او دې نه وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دې نه د حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ نه د مېرمنه د خاوند ده د دوی خپل تر منځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی تر منځ ستونزې راوړي تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالي مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت انسانیت د تاسو سره کوي په دوی په ښهوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېږي موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لارې پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واتساپ شمیره ده 00422 11 44 601 دا باندې نه خپرونه تر بیا هي چاري اساسی او بشری حقوق قدرمنه دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی نن په یو کورنۍ کې د خځو په حقوقو باندې خبرې کوو لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان نوموړي د بشری حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي په پایل کې خراغلاست ورته وایو
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو اوریدونکو تاسو سلامونه
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي
دا کورنۍ جوړښت چې دا خپل یو نظام ده کنه
چې ژوند تم کې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري ولې یو اصول لري د ملکي حقوق معلوم دي د عسکري معلوم دي د نورې معلوم دي په کورنۍ کې همداسې ده وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق معلوم دي د نارینه معلوم دي خو مشکل په دې کې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصولو باندې ورته ورکړي یو مدون حقوق دي چې په ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تر فارق قوانینو پورې حقوق کې تعریف کیږي بل شهري نظام د چې شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوی دی مشکل پدې کې ده چې دلته د
ټولنه مرسالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې زموږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده؟ موږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي. د خلکو حقوق هم پیژني، خپل هم په کورنۍ کې حقوق، مګر کله چې کور ته سر دننه کړي همدغه چې دغه ډېر درس ویلی ډېر په حقوقو باندې پوهېږي، په خپل کور کې حقوق د مېرمنو د پښو لاندې کوي. دغو مسایلو علت تاسو څه ګڼئ؟ تاسو خو یې ویلې چې دا مرد سالاره ټول
نه. وخت چې د کورنۍ مشر وایي کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه، هغه خو خبر ونه پوهېږي چې ټول شی به نه پوهېږي، ولې هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي، بالاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، دغه ماشومان به همدغسې روغ دي ټولنې ته وړاندې نه کېږي، هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نه رامنځته کیږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنیو کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي، نه ورکول کیږي چې هغه د هغو قانوني او شرعي حق دی. د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریض کورنۍ دي. اوس به د شرعي بحث وکړو کنه؟ مخکې مې چې هغه شل کلن نظام کې دیموکراسي لاف یو چیغې ډېرې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وي کنه؟ مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلي دي، پخلی ورسره کړی ده، جیران دی ورسره چلولې ده، ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده. دا اوس هزره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نه شي اورولی، دا کچالوان او کدو او یا دا ترکاري ګندنه پکې اورولی خوشي، کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه درې کړی، نه کوي. په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما بندي حق لري چې زه دا کار وسکم. ښځه به مریض وي، ناروغه به وي، خو دنه پخلی غواړي، دنه ډوډۍ غواړي، دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته تشویده ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري، او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاست. د تربیه مشکل لرو، تربیه مسالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې مایوبه راځي.
بله، په داسې کورنیو کې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینه و لخوا نه ورکول کېږي، دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کېږي؟
یقینا همدغه ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سا زره پنني نی ارزښت، ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري، لس میلیونه سل لکه افغانۍ، اما دا محتاج دې ته ده چې میړۍ دې ته یو پاکټ پرسمول راوړي، کرای نه وړي، هغه که مریض وي. زوی ته محتاج چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي. درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړي شي، دا میلیونره ده، لس میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونره شو کنه، اما څوک نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره ناامیده ده؟
د میړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسائل ډیر کمی؟ علت دا ده چې مالی اړخ قوي ده، مالی مسؤلیت لري، مالی مسؤلیت. کابل میشي ولور نخت نه اخلي، 50 لکه شپته لکه یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوري دی طلاق هم نه ورکړي، په خاطر دې چې که دا طلاق ورکړي خدا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي، دا مهر باید ورته ورکړي. نو وینان که ښه ده او که بده دغه سره ګزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړی ته ګوري په یو کال کې 2 ځلې ودونه کې 2 ځلې طلاق ورکوي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی؟ مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفاوه، به یې حداقل خود کفا وي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ولخوا فشار دی؟
دغه یو شی ده کنه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلار او ورور یې لورې نه ونیکي که نه ورور یې هغه خپل حق ورته ورنکي د حکومت نه، نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري که نه؟ حکومتونه خو به بدلېږي، ښه او بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خونی اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي. خور او ورور خو هیڅ وخت سره نه بېلېږي که نه؟ د هغه ورور چې رحم ونیکي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې اولین سوال می داده که ورور می را سره داغه خدای را کرده حق می ورور را تنه را که نو بیای دو مولانه چه وغارمه؟ بیای دو وزیر او دو رئیس او دو والینه چه شه وغارمه؟
اوز خو پا کورانه یکم داغه وضعیت ده چه میرده ورور پلار میرمنو تا دیگوی اخپل حق نور که او بیرونم چارواکیم در دول چلند سره کهی بیارو تو دی خزو پا مشکلات
بانده دیم مسئله ده واسه زید دی عرخ ده دیر توجه نکومه کنه حکومتی عرخ ده چه سیاسی عرخ لری دقا دیوی خور حق اول پا کورانی که پا پلار بنیده چه سام نوم مرته که دی کنه دیتا که تربیه ورکی که خواده ورکی سالیم تربیه کی تعلیم پیو کی بل حقوق ورزده کی کنه چه دا بلا ورز چه پخلی ورزده کی دقا اخلاقی نظام دا پا افغانی طول نکی وقتی چه دقا چلند او دقا حقوق چه پلار بندی دی پا پلار چه وفاسی بیا پا ورونو بندی دی دوی ورطا نورکی کنه دا علتی چه دا چه مخی ماویل مریض طول نده او پا دی که ناری نو طول نده پا آقا اساس بینی اما غا ورور پا کور که حق نورتا ورکی بیا دقا ورور تلی دا رئیس شوی دا حق ورطا نورکی ام دقا ورور تلی دا وزیر شوی دا حق ورطا نورکی ام دقا ورور والی دا دا حق ورطا نورکی کنه ام دقا ورور بیا دا بل خزی میره دا کنه دا بل خزی خواهن دا اما غا حقوق اخبل خزی تا نورکیش ولی نورکی چون پلار خود دا مورتا ندی ورکری دا بیا نورتا ورکی دیر ایوا سارا دوامدار مبارزه غواری اخلاقی ارخ دیر درنده دا پا یو نظام برای شغل دشل کاله جمهوریت هر چه وکلو 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 من دی وکلی چه خلال خلاص شو کنه حکومتو به ندانه که گی زه واس دا واس از را مثلا زه دا شپاگ و لوران و پلاره ما دو دری لورانی می پکور به نناسی دی شپاگ ما و ما یول سم سم که وی درس نوی زه برسر مراوانی مشکل لرم ما نو زی چه برسر لرم از ما لوران خویارو مرو لدی دا سنز دا کنه ولی بیاو بل سوک دا مثلا بیاو نه پا زرا و پا لکا و پا میلیونو نو بنی دا ورتیز معلومه نده چه مالور لوستی دا کنه لوستی دا
د تاسو په خپل کورنی نظام کې څومره دا مسائل په پام کې نیول کیږي چې هغه حق حق ده حق دی الله نوم دی څومره دا په نظر کې نیول کیږي او ښځو ته ورکول کیږي
یوه خور لرم برخه مې ورته ورکړی ده که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوی به د میراث په چوکاټ کې د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده لیسانسه ده پښتو ادبیاتو نه فارغه ده نور یې چانس رانوړ کني درس به ویلی و بالاخره خپل ژوند ته به حداقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد بنې دا لورینه نه لري هغه نو جاهلت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندۍ خکاولی که نه نمواسی وزید ده
دغه نارینا چه دی میرمنو پا عقب باندسترگی پتی ولو که آقای لوری ده که خور ده که اما ده که خاله ده که هر چه دی مثلا حق لری پر کور که نیور که دست را توی آیا دغه کمچه سی دی خطو لعق ندوی جان تاخی دا دی دوی پا خا لگی دلی سی او که پا دست یو چور نمصرفی گی چه آقا ایت زاین نیسی دایم نپویگیز دا پا کمالا راغلی پا کمالا لارلی
نه چا خواله لی دا دنیا چا خواله لی دا تو نورو نا پاتو دا منگ تا منگ نا با پاتوی نورو دا ام داگه تسلسل براوانی وارسوک با بیاد خپل دا داگه جوان تاوان ورکی حساب با ورکی پا دنیا با ورکی پا مریضی که با ورکی پا بیزاتی که با ورکی پا تکلیفونو که با ورکی خب بالاخره پا آخرت که با ورکی پیده بینی خب ایمان لری او چوکه چنه لری خو داغه نه بیا ګلام نشته ده مونږ الحمدلله مسلمانانه څه په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري زما مور حق لري زما لور حق لري او که په دنیا مې ورنه که په آخرت کې به زه دې حساب ورکوم
تاسو دې یو داسې کس په توګه چې لوستی یاستئ په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی مګر نه یې ورکوئ څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره
د رواني لحاظه د صحي لحاظه خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان کلرم از ما دلوران در تعلیم سنزه ده زه ورسره خپل رنجوری ما خپل ورسره مریضیم خپل ورسره احساس ده تکلیف کوم
دغه نور دوستان می عدف و نور دوستان چی توینی خوابشات ده چه دوی اغا دی خزو حق پا کور که نور که بیرون خواست اوزا طولو تا معلومه ده چه بیرون وست دی خزو حق نست ده پا دغه کور که تاسی وینه ده خپل دوستان خپل خپلوان تر وست سی مگو تاسی خبری ور بانده که ولی دی هم دو خدوی کده وره تاسی سمره خفه که
سال فیصله می خفه که زب. پا دی موضوع که چا سره سیاست نه کوم کنه د یو انسان په توګه باندې د یو مسلمان په توګه باندې د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی د بلې ښځې د ورور په توګه باندې د بلې جلۍ د پلار په توګه باندې امور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده زه ورسره دردمند یم
درته وایي آیا کوم وخت تاسې کوشش کړی ده چې یو چا ته ورته ووایي یا که تاسې په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده هغه لوستي چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي کوم وخت تاسې کوشش کړی چې داسې یو چا سره کینئ ورته ووایئ چې دا کار دې تاسې سم نه دی
لفظي جنګ مې کړی جنجال مې کړی د ماماګانو سره مې کړی د خپلو خپلوانو سره مې کړی دوستانو سره مې کړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې د اقل خپله غاړه خلاصه کړي همداسې سبا مري تاسیم دا ژوند تر اخره پورې نه ده اکثر نه په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانه مړ شو هغه دغه حساب پاتې شو ستا په ږیره کې سپین لګېدلي تم سبا مري د حساب د پاکه د خوندو سره د پاکه د خوفریانو سره د پاکه
په دغسې یو وضعیت خو میرمنو ته به موږ او تاسې یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي
سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شهري حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي په مدني ټولنه کې هم نشته دی په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دا خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دیو ته هدف وټاکی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
تاسو ویل چې میرمنې د خپل حقونه لیست کړي هدف دی ورته وټاکی او بیا د دوی له
چوکاټ زده کی زده کی کنه اوس مثلا که داسې یو ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني که دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا ورسره هیڅوک نه مني نن سبا که چیرته دا ورسره اضافه کړي ما شرعي حقوق او دا په دې خپل شرعي حقوق باندې آگاهي کنه او دغه فیرسوار مطرح کی نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلای
مګر فکر نه کوي چې دا کار میرمن وکړای دی یو ځلم نه بار بار دوی خپل شرعي حقوق اول کورنۍ کې بیا له کورنۍ نه بیرون له حکومت نه دوی غوښتي دي مګر دوی
نه دی کړی فرشته خوري ای چا نه دی کړی په افغانستان کې مثلا 8 میلیون شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي صحیح شو 8 میلیون ونیسه 8 میلیون کې څلور میلیونه جنکی وي څلور میلیونه نه چې دوه میلیونه ونیسه دوه میلیونه جنکی چې مکتب ته تللي دوه میلیونه که د هرې کورنۍ نه یو کسي نو دوه میلیونه پلرونه و کنه دوه میلیونه نور ماندې وي دا شولې څلور میلیونه دوه میلیونه شپږ میلیونه کنه که څلور میلیونه سره خورونه ونیسي دا شول لس میلیونه شل نفره د همغه ورځ باندې چې مکتب ته شو مکتب دروازې ته ورغلي دي حداقل چې دا خو به په تاریخ کې خو به وچې په همغه ورځ باندې دغه مشه کسان مکتب خولې ته ورغله زما په شمول باندې څوک درېدلي دي که دوی آګاه وی او دوی په دې اصولو باندې پر مخ تللي وی دوی به په همغه ورځ باندې همغسې لیست چې زه وایم همغه لیست به یې کړی و مکتب په دروازه باندې خلولی و چې ایندغه حق ما ته اینده غسیس کرده ده و شریعت راه ده او پده غیت که راشم سر خبره او که چا کرده ده ده کار ستون ده پده که ده چه منگ روگ دیستو طول مانا بانی روگ دیستو
خلکو سر ویره ده دوی وحل کیگی تکول کیگی بندی کیگی حتی
وزمه فرق کم ده غیره کنه اما فرق پده که ده چه منگ حقوق چه غوارو پا بل سیستم که غوارو
آخر کې به یو ډاډ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري که چېرې په کور کې
خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداوی لها بین الناس دا ژوند چې دا وایي دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دي پیسې شتمنۍ هر شی د انسانانو په منځ کې وایي بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبا به د ما سره یې دا وضعیت داسې نه پاتې کېږي حتمان بدلیږي اما خبره دا ده چې سل ظلیم بدل شي زما او ستا وضعیت نه بدلیږي من ستونزه لرو من آماده نه استو چې دغه لس کاله پنځه کاله وزغمو خو پنځه کاله بعد مثلا داسې یو وضعیت ځان برابر کړو چې هغه کې رفا رامنځته شوي هغه کې زموږ حقوق تامین شوي من سترګې پټې کوو منډه کوو منډه چې کوو سترم په کله په دیوال لګېدلې کله په ونه لګېدلې کله په تیږه لګېدلې آخر په دې باندې نه پوهېږي چې څه شي لپاره منډه کړې ده څه شی هم لاسته راوړي دي او څه شی هم د لاسه ورکړي دي دا محاسبه نه لرو که نه
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
سلام وساته خوشاله اوسئ
درن دوستانو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبري وشوي او لمون سره میلمه و عبدالقادر افغان تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مای او ملګری
موسیقی
دستور دے نرستر کے تو